احمد شبریم دا سدی رډو د لسو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې د زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډیته کیږي. خو مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. کابل د وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستو مسله د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرشوب لید کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د امریکا د فشار له امله عراق له کرکوک څخه د تیلو صادرات پیل کړي. بشپړ خبرونه. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنیوا په کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هغه 3,015,000 افغانان چې وچکالي ځپلي عاجلو غذایي او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنیوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل روانې وچکالۍ د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغان دولت وزیر نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کنفرانس کې دا افغانستان ملاتړو او همکارو هیوادونو سره مطرح سي چې د هغوی پام را جلب سي. هڅې روانې دي، هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده د جنیوا کنفرانس د روان نومبر میاشتې پر 28 او 28 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2,00,000 کسان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرژوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د بلخ ولایت د خلو ملسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلومو کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه، ځکه ویلې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د خلو ملسوال زیاته کړه په پیښه کې د شاغلی فرهمند و نور همکاران ټپیان شوي دي. د قدوس فرهمند مړی د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوی او چارواکي وایي چې د پیښې څېړنې پیل شوي دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره CIA دې نتیجې ته رسیدلې ده چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا ادعا رد کړې ده. سوری خبریال جمال خاشقجی ته پولیس سرګه قتل کېدل چې د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجی د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کاوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کاوه. دی د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سوری عربستان کنسولګری ته ورغی او بیا ووشل شو. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان وسلوال فعال دي. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزي حکومت او د کردانو د نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله له نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت دواړه لوري وهڅول چې لانجه هواره کړي او تیل صادر کړي تر څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوریت پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک د تیلو صادرات یو مهم ګام دی چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ورسره ونیول شي. د عراق د ټولو د وزارت ویاند عاصم جهاد ویل چې له شوي تړون سره سمبله کرکوک څخه د ورځې له 50,000 تر 100,000 بیرلو پورې تیل استخراج. د ترکیې پولیسو 14 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 میلادي کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت نه نسکورولو هڅه کړې وه. د ترکیې حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیې پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دی چې له کوالا سره د 2013 کال د می میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. له 2016 کال راهیسې تر ناکامې کودتا وروسته ترکیې 70,000 کسان بندیان کړي چې محاکمې ته انتظار باسي. دغه راز 150,000 دولتي کارکوونکي او پوځي پرسونل یا له کاره شړلي یا یې دندې ځنډولې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبري برخه کې ورسو د افغانستان د سولې مسلې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډیر ژر به د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمعې په ورځ ویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي، ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پریښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیال حبیبي سورابي تیره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا د لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سې شنبه د سیمې په دویم سفر وتلې، تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علي شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب بل اخره بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر سي. د دې شورا وین سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سول لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي افغانستان تر حاکمیت او مالکیت د سول لپاره، خو مونږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل سي، تر څو هر اجنجای شي وي الته بین الافغاني تفاهم للارې یو تصمیم نیول سي او موافقتنامه امضا شي، تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سول او ثبات لپاره نوي خبرونه خلکو ته مونږ او تاسو اعلان کړو، او ان شاء الله چې د افغانستان د مذاکرات لاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلې او د امریکا تابعیت هم لري، په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي ټاکل شوی دی. شغلی خلیلزاد تیر میاشت په قطر کې د طالبانو له استادو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلوولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی، او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغې پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري، افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دس اعلاموي چې د سولې پروسه مالکیت په عدل موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، پرون رویټرز اژانس ته ویلي ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرې ایښی دی، خو دغه سرچینه بیا هم هیله شولې چې زلمی خلیلزاد لبیلا بیلو افغان سیاستوالو د مدینی ټولنې لاستازو او شوزو سره په کتنې کې ډاډ ورکړي چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدې. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې هڅې کوي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ. خلیلزاد د سېشنبه په ورځ په ابوظبي کې د افغانستان عربي متحد اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې او پر ثبات یو غونډه لرله. د راپورونو له مخې خلیلزاد به له نن وروسته درې ورځې نور هم په سیمه کې وي او پاکستان ته به هم لاړ شي. همداراز به په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. بل لور ته کابل د سولې د بهیر د چټکېدو په منظور غواړي چې روانه اونۍ یو مشورتي بورډ اعلان کړي. په دې بورډ کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي. د سولې پر موضوع د کابل ورځپاڼو هم نن ګڼ مطالب خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته یوسف خان ستران کتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې ډیر مطالب د سولې خبرو او پرمختګونو ته ځانګړي کړي او په دې اړه یې لیکنې کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو له مرستې او همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې خبرې تر نتیجې نه رسیږي. په مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله راغلي د امریکا د غلطو سیاستونو له کبله په دغه هیواد کې جګړه غځېدلې چې زرګونه افغانان پکې ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس په سیمه کې یو واقعیت دی او له دغې ډلې سره مخامخ خبرې د حل یوازینۍ معقوله لار. لیکونکي د حامد کرزي څرګندونې هم لیکلي چې په وینا یې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بښونکې دي، خو په دې برخه کې یې په لا ډېرو همغږیو هم ټینګار کړی دی. دولتي انیس ورځپاڼې بیا په یو بیل مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي د سولې لپاره چې هر ګام پورته کېږي د مشورو پر بنیاد به وي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر غنی د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د خلکو یوه مهمه اړتیا ده او دا بهیر باید د خلکو په سلام مشورو مخکې ولاړ شي. د انیس ورځپاڼې سرمقاله هم د سولې خبرو ته ځانګړې شوي او پکې ویل شوي چې د سولې په اړه باید په احتیاط ګامونه واخیستل شي. د ارمان ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستې، خو د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا یې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولسوالیو سپارل د سولې د هوکړه لیک یوه برخه ده. په مطلب کې د غزنی، د مالستان او جاغوري ولسوالیو جګړو ته اشاره شوي او د حکومت د عملي نه اقدام په اړه پکې راغلي چې طالبانو ته د ولسوالیو سپارل ممکن د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد د پیل شوو هڅو یوه برخه وي. د ورځپاڼې په تحلیلي برخه کې لیکلي چې که سوله کېږي دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله وي. بلې ورځپاڼې دنیا هم د سولې پر روانو خبرو اترو تمرکز کړی او د سولې عالي شورا د چارواکو له قوله یې لیکلي چې د سولې بهیر د دغې شورا له لاسه وتلی دی. په مطلب کې د یادو شورا د مرستیال حبیبي سرابي له قوله راغلي په داسې حال کې چې د جینوا په کانفرنس کې د سولې خبرې هم کېږي، خو د دغې شورا هیڅ یو غړی دغې غونډې ته نه دی بلل شوی. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو شرطونو ته اشاره کړې ده. په سرمقاله کې د دغې ډلې د بندیانو آزادېدل او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ویستل د طالبانو عمده شرطونه بلل شوي دي. ورځپاڼې د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو غونډې ته هم اشاره کړې او دا غونډه یې د سولې خبرو د پیل لپاره مهمه ګڼلې ده.
زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم. زما همکار د سندرو ملمانه پروګرام وړاندې کوي.
د سندرو ملمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خپرونه.
د لوی خدای په نامه سلامونه، مینه، درنښت، جوړ په خیر، ستړي مشه. دا ازادي رادیو دا او تاسو د موسیقي یعنی د سندرو ملمن خبرونه اوري.
هو کې قدرمنو دوستانو، زه هم وګما جبر خیلې ما او تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. ما ګرانو دوستانو، تاسو لیکونه لمنګ سره دي او منګواړو په وار سره ده.
هیر منشي ملونه هم شته.
هو کې